شنبه د اسمریه وشتمه د اگست 12 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشوم تورو بجو د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبريږي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د سرپل د چارواکو په وینا واوري چې وای د میرزا اولنګ د سیمې ناورین تر هغه ډیر ژور دی چې په رسنیو کې تر اوسه د هغه په اړه معلومات خپره شوي دي. تر خبرونو وروسته د دې پیښې جزئیات په تفصیل در سره شریکو. امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ملکیانو د وشلو خبر رد کړ. د سرپل د چارواکو په وینا په سیاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو مخته ځي او د پاکستان د پخواني سریاسم میرمن بیګم کلثوم نواز د صدارت انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د هوایی برید پر مهال د 14 ملکیانو د وژلو خبر رد کړی دی او ویلي دي چې د دې برید په ترڅ کې یوازې وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو بیان باب پورتمن رویټرز آژانس ته وویل وسلوالو په یوې وسیلې کې وسلې بارولې، هغوی موږ څارل او د هوایي برید په ترڅ کې مو له منځه یوړل. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان فرانس پریس آژانس ته ویلي دي چې د پنجشنبې په ورځ د ناټو ځواکونو 15 یاغیان وژلي او 2 تنه ټپیان کړي دي. تر دې مخکې په هسکه مینه ولسوالۍ کې چارواکو ویلي وو چې امریکایي الوتکې یو مسافر وړونکی موټر او یو کور په نقشه کړی چې 14 ملکیان یې پکې چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي وژلي دي. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د بیرته نیولو لپاره عملیات په سستۍ پر مخ ځي ځکه سیمه غرنۍ ده او هوارې لارې کمې دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلي د بیرته نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات د پنجشنبې په شپه پیل شوي او روان دي خو ډېر پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دشمن په لوړو سیمو کې ځای پر ځای شوی او مقاومت کوي نو موږ زیات پرمختګ نه دی کړی. یوازې دوی پوستې نیول شوي دي. د هوایي قواوو په حمله کې 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. د سرپل ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات په شمال زون کې د 209 شاهین قولي اردو قمندان رهبري کوي. سیمې ته اضافي پیاده عسکر هم استول شوي دي. د میرزا اولنګ کلی تیره اونۍ سقوط وکړ. نن په نړۍ کې د ځوانانو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه هر کال د اګست 12 د ځوانانو د ورځې په توګه لمانځي. ملګري ملتونه سږ کال د ځوانانو ورځ د ځوانانو ځوانان سوله کوي په نوم لمانځي. تمه ده چې نن د دې ورځې په مناسبت په کابل کې په جمهوري ریاست کې ځوانان یوه غونډه جوړه کړي. د هر د خبر پاڼې له مخې دې غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. د پاکستان د لرې کړای شوي صدراعظم نواز شریف بیګم میرمن بیګم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرې شي. د مسلم لیگ نواز چارواکو وویل چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د بیګم کلثوم نواز پاڼې پرون په لاهور کې وسپارل شوې. د انتخابات به په راتلونکو 45 ورځو کې ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې تیره میاشت له نواز شریف څخه صلاحیت وروسته تر دې واخیست چې ویویل ښاغلی شریف د خپلو شتمنیو په اړه سم معلومات نه و ورکړي. خو نواز شریف د سترې محکمې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د هغو میلیونونو پاکستانیانو رایو ته سپکاوی دی چې په انتخاباتو کې رای کارولی وي او دا یې بریالی کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړ چې له نړیوالو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه بد نیت څرګندوي. جواد ظریف پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تل غوښتل چې دا موافقه له منځه ولاړه شي خو د دې لپاره چې ځان له انزوا وساتي پر ایران یې د پړې ور اچولو هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پنجشنبې پر ورځ وویل چې ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې له روحیې سره سم چلند نه دی کړی او یو وار بیا یې ډېره خرابه موافقه وبلله. ایران په 2015 میلادي کال کې موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د کمیلو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. د امریکا او ملګرو ملتونو څارونکو چې د دې موافقې د موادو د عملي کېدو څارنه کوي ویلي چې ایران له ژمنې سره سم چلند کړی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډله په دغه هیواد کې د یو ځان وژون کې برید له امله د لږ تر لږه درویشت یاغیانو د وژلو او لسګونو ټپي کېدو خبر ورکوي. دا ډله وایي چې دا کسان پرون د سوریې په جنوب کې د اردن سرحد ته نږدې ووژل شول. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله زیاتوي چې یو ځان وژون کې خپل چاودیدونکي مواد په خپل وجود کې ځای په ځای کړي وو او د جیش اسلام اډې ته نږدې د نصیب په سرحدي سیمه کې وچول. جیش اسلام د سوریې د یاغیانو یوه مهمه ډله ده چې د حکومت پر ضد جنګیږي. او روسي خبر داده چې سعودي عربستان روان کال د حج په مراسمو کې د روسي حجانو شمیر زیات کړی دی. د روسي د مسلمانانو ټولنې وویل روسانو بیا بیا د غشتنه کوله او د هغې له مخې د دوی برخه زیاته کړه. د روسي د مسلمانانو د ټولنې مرستیال راشن ابي یوسف خبریالانو ته پرون وویل چې روان کال به د روسي حاجیانو شمیر درویشت زره پنځه سوه ته ورسیږي چې تر تیر کال اووه نیم زره زیات دی. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې ناورین تر هغه ستر دی چې تصور یې کوو.
تعداد را سر بریده است و تعداد را از بدنهایش از سلاخی کرده است. عمق فاجعه از این کرده هم بیشتر است.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه هم په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي تړون له روحیې سره یې سم ګام نه دی اخیستی. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا خو کاروبار اصول بعد اخلاق انسانیت وکړي که هغه دوه کنځام وکړي ته باید داسې یو روش وکړي چې هغه ځان ته خجالت شي.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم اورېدلی شئ. د سرپل چارواکي د میرزا اولنګ په کلي کې د دو کمیز او مذهبي تعصب پر اساس د تشدد خبر ورکوي. د هغه ولایت د والی ویاند ازادي رادیو ته وویل چې په روسیو جګړو کې د میرزا اولنګ په لسګونو اوسیدونکي د فرقهي تعصب پر اساس د تشدد قرباني شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په میرزا اولنګ کې د ملکي خلکو وژنه غندلې ده. د سرپل چارواکو همداراز وویل چې د داعش وسلوال په سرپل کې زیات فعالیت لري او له ډېرې مودې راهیسې د ازبکستان د اسلامي تحریک په مرسته په سیمه کې جلب و جذب کاوه. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په کلي کې د بشري بحران عمق تر هغه زیات دی چې په مطبوعاتو کې ویل کیږي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په میرزا اولنګ کې د فرقهي تشدد پر اساس لسګونو کسان چې د کلي مشران ښځې او ماشومان پکې دي وژل شوي دي. ذبیح الله امانی زیاته کړه چې دا اداره د هغو معلوماتو پر اساس کوي چې له سیمې تښتېدلو خلکو ورسره شریک کړی دي. د هغه په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو کشفي ادارې هم دا پیښه تایید کړې ده.
با تعداد 50 یا بیش از 50 تن از افراد ملکی
دی وای 50 یا تر دې زیات ملکی وګړي تیر باران سوي لغونډو یو کښته چول سوي د یو شمېر کسانو سرونه پرې سوي د ځینې کسانو بدنونه یې سوري کړی دي. په دې کوچنیان شدي او د کلی مشران شامل دي چې ټول شهیدان سوي دي. دا معلومات چې زید کوم زموږ کشفي ادارو را کړی دي. د میرزا اولنګ خلکو هم راته ویل دي دلته د چا زوی د چا خاوند یا د چا اولاد د هغوی د سترګو مخ کې وژل شوی دي. دا معلومات موثق دي. حتی هغه څه چې موږ یې رسنوي ته وایو د فاجعه عمق تر دې زیات دی. د ښاغلي اماني په وینا له میرزا اولنګ څخه د جګړې له امله لږ تر لږه 400 کورنۍ تښتېدلې او د سرپل په ښار کې ځای پر ځای سوي دي. د دې کلي خلک اکثر شیګان او هزارګان دي. د سرپل د والی ویاند ویل په دې کلي کې خلک په دوو دلیلونو وژل سوي دي.
په نظر ما دوی
زما په نظر د طالبانو او داعش د لوري د میرزا اولنګ د کلی د مظلومو خلکو د داسې بیرحمانه قتل دوه دلیل دي. لومړی دا چې وسطوالو له ډېرې مودې راهیسې پر میرزا اولنګ حمله کولې خو د میرزا اولنګ زړورو خلکو دښمن ته لار نه ورکوله چې سیمه ونیسي. دوهم دلیل یې ښایي دا وي چې میرزا اولنګ ټول هزاره نشین او د شیګانو سیمه ده، نو د هغوی په وژلو هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ نفاق جوړ کړي. د سرپل د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو په دې ولایت کې له ډېرې مودې راهیسې فراخ فعالیت درلود خو مرکزي حکومت د دوی نارو ته چندان پاملرنه نه وکړي. د هغه په وینا داعش او د ازبکستان تحریک اسلامی حزب په سیمه کې له ډېرې مودې راهیسې جلب و جذب کول. دی وایي د ازبکستان د تحریک اسلامي حزب د مشر طاهر یولداش زوی څو موده مخکې دلته راغلی و. د سرپل او جوزجان ترمنځ په سرحدي سیمو کې و او د داعش وسلوال یې دلته تجهیز او تمویل کړل. دا څرګندوي چې داعش دلته پراخ حضور لري او په سرپل کې د داعش د ډلې مشر قاري شیر محمد غزنفر پخپله د میرزا اولنګ د خلکو په بېرحمانه قتل کې مهم رول درلود. د سرپل چارواکي په داسې حال کې د میرزا اولنګ په کلي کې د خلکو د فرقهیي وژنې خبر ورکوي چې د داعش وسلوالو څو ورځې مخکې په هرات کې د شیعهګانو پر یو جومات د حملې مسؤلیت واخیست. وسلوالو طالبانو په میرزا اولنګ کې د خلکو په قتل کې لاس درلودل رد کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په میرزا اولنګ کې د بشریت ضد جنایت شوی دی او د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې د پیښو په اړه څېړنې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سبا دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روان خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي ته پکې کتنه شوې ده. د ننګرهار د هسکی مینې د ولسوالۍ د وړمې ورځې د بمباری مسله هم په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوې ده. خوست پر راشو د امریکا د ولسمشر څرګندونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وای افغانستان ته د عسکرو د لیږلو په اړه پریکړې ته ډیر نشته شوې ده. ولسمشر ترامپ د پنځشنبه په ورځ دا خبره په نیوجرسي کې خبري اعلان ته وکړه. هغه دا ټینګار هم وکړ د یو داسې ځای په اړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې روانه ده، دا یو لویه پریکړه ده. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي جربه داسې یو ځای ته چې د امریکا تر ټولو اوږده ولس کلنه جګړه پکې روانه ده، د سرتیرو د استولو پریکړه اعلان کړي. هغه وویل د افغانستان په اړه پریکړه ډیره لویه پریکړه ده او په خبرې په دې پریکړه کې ډیرې ګډوډۍ هواري کړې دي. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې ډانلډ ترامپ په نیوجرسي کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه داسې وویل.
It's a very big decision for me.
دوی موږ دې پریکړه ته ډیر نږدې یو، ډیر زیات نږدې یو. دا زما لپاره یو ډیره لویه پریکړه ده. پر اختیار ده یو داسې ځای چې زموږ تر ټولو اوږده او لسکلنه جګړه پکې روانه ده. ما ته ګډوډي را په میراث پاتې و او موږ غواړو دا ګډوډي لږ را کم کړو. ترامپ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا په بوخت پاتې کېدو انتقاد کړی دی، خو د افغانستان په اړه دا انتقادونه دومره سرسخت هم نه دي. افغانستان ته د اضافه امریکایي سرتیرو د لیګلو له پریکړې د ملي امنیت سلاکار او ګڼ پوځیان ملاتړ کوي، خو د ترامپ ځینې نږدې سلاکاران بیا دومره خوشبینه هم نه دي. د اضافي سرتیرو د استولو یو سرسخت ملاتړی د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر دی. ترامپ د ملي امنیت د سلاکار مکماستر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دا څومره پریډارډ لري، داسې ځواب ورکړ.
Yes, I do. General McMaster? Yeah. Absolutely. He's our friend.
He's our... هو زه پری ډاډه یم. جنرال مکماستر واقعا زموږ ملګری دی، هغه زما ملګری دی او یو ډیر وړ کس دی. هغه پر ما ګران دی او زه ورته درناوی لرم. له ټرمپ سره په دې خبرې غونډه کې مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مکماستر هم ناست وو. اوس وخت افغانستان کې 1400 امریکایي سرتیري فعالیت کوي چې له تمې سره سم به نږدې 4000 نور تازه دمې سرتیري دغه هیواد ته واستول شي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي هغه خلک چې افغانستان ته د امریکایي سرتیرو مخالفت کوي یوازې د ټرمپ سلاکاران، له هغې ډلې ستراتیژیست سټیف بانن نه دي. په خپله ټرمپ هم د دې ملاتړی دی. د رپورټونو له مخې ټرمپ لیواله دی چې دې جګړه ځپلې سیمې ته د امریکایانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر د عسکرو په ځای قراردادي جنګیالي ورواستوي. په افغانستان کې که څه هم امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره ورکولو بوخت دي، خو شمیرې ښیي چې د دوی تلفات لا هم لوړ پاتې دي. تر اوسه پورې 9 امریکایي پوځیان د روان کال له پیل راهیسې وژل شوي چې دا شمیر د تیر کال په څیر دی. د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر بیا بیخي زیات دی. د جنوري له لومړۍ د مې تر اتمې 2500 پوځیان وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي فټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه نیولې شي. و په جو پنځه لس دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړه او چوپ خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکایي سناتور جان مکین د وړاندیز کړې ستراتیژۍ په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د سنا د نظامي خدماتو کمیټې د مشر شاغلي مکین لخوا وړاندیز شوې ستراتیژي نه یوازې د سختریزو د دفلو لپاره امریکایي قومندانانو ته زیات اختیارات ورکوي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتول هم غواړي. وال سټریټ ژورنال د سناتور جان مکین د هغې اعلامیې یوه برخه خپره کړې چې وایي شاوخوا اووه میاشتې کېږي چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر ټاکل سوی دی، خو تر اوسه د افغانستان د وضعیت په اړه هیڅ ستراتیژي نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روان کال په جون میاشت کې افغانستان ته د نویو سترتیرو د لیږلو اجازه د پینټاګون چارواکو ته ورکړه، خو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وینا پینټاګون تر اوسه د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي په جوړولو کې نه دی بریالی سوی. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په نیو جرسي کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل افغانستان ته د نویو سرتیرو د لیږلو پریکړه نهایي کېدو ته نږدې سوې ده. ډونالډ ټرمپ ویلي چې افغانستان ته نوی ځواکونه لیږل یو لویه پریکړه ده، ځکه په دې هیواد کې اوس هم د امریکا تر ټولو لویه جګړه روانه ده. د ورځپاڼې په وینا د ټرمپ په اداره کې د سپینې ماڼۍ رسمي ستراتیژي له ځنډ سره مخامخ شوې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د هوایي حملو په اړه لیکلي چې د ورځپاڼې په وینا پکې شپاړس ملکیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هسکی مینې د ولسوال حاجي سازولي له قوله لیکلي د دې پیښې په قربانیانو کې کوچنیان او ښځې هم شامل دي. ورځپاڼې لیکي د امریکا جنگي الوتکو هغه مهال ملکیان په نقشه کړل چې فکر یې کاوه د داعش جنګیالي ولي. دا پیښه د پنځشنبې په ورځ له غرمې وروسته هغه مهال وسوه چې د ملکیانو موټر د داعش تر کنټرول لاندې یوې سیمې څخه د تیښتې په حال کې و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې پینټاګون د دې پیښې خبر لري خو جزئیات یې نه دي ورکړي. هسکه مینه ولسوالي چې د دیبالا ولسوالي په نوم هم یادیږي د پاکستان سره پر پوله پرته ده، او د اچین ولسوالي څنګ ته پرته ده چې هغه ولسوالي د داعش عمده مرکز بلل کېږي. نیویارک ټایمز لیکلي امریکا نه یوازې د داعش د ځپلو په مقصد په افغانستان کې ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي، بلکې د دې ډلې پر وړاندې هوایي حملې هم کړي دي. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې له مشرانو څخه لسګونه کسان له منځه وړي دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په ورسوي کې دا خبر و چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د چارواکو په وینا په هوایي برید کې ملکیان وشل شوي دي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې دا خبره سمه نه ده، او په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو ویان باب پورتمن رویټرز اژانس سره ویل وسلوالو په یوې وسیلې کې وسلې بارولې، هغوی موږ څارل او د هوایي برید په ترڅ کې مو له منځه یوړل. چې به مخکې په ننګرهار کې له خپل خبریال سره په دې ارتباط خبرې وکړې، هغه وویل چې د ننګرهار چارواکي شایي په دې ارتباط نن څرګندونې وکړي، او تمه ده چې د ننګرهار والي د هسکې مینې د ولسوالۍ د پیښې په اړه له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي ایران د اټومي تړون له روحیې سره سم ګام نه اخلي. هغه دا خبره په نیوجرسي کې خبریالانو ته وکړه. ترامپ تازه یو ځل بیا د ایران او پنځه جمع یو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون انتقاد وکړ، او ویل چې ایران له اټومي تړون سره سم مختب لاړ نشي، له بدو عواقبو سره به مخامخ شي. صفی الله ستانکسی له نورو جزئیاتو سره.
د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ ډونالډ ټرمپ د ایران او پنځه جمع یو هیوادونو په شوي اټومي تړون یو ځل بیا انتقاد وکړ، او ایران یې تورن کړ چې له دغه تړون سره سم عمل نه کوي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر چې په نیوجرسي کې د رخصتیو تیرولو ته تللی خبریالانو ته وویل چې فکر نه کوم هغوی د اټومي تړون روحیې ته ژمن وي. زه په خپل عقیده لرم چې هغوی د تړون په اساس مخته نه ځي، او که چېرته سم عمل ونه کړي ډېر سخت عواقب یې انتظار باسي. ولسمشر ټرمپ دا ټینګار هم وکړ چې لا وخت د دی او ګورو بچ ایران نور څه کوي. د ایران او د نړۍ د پنځو جمعیو اټومي قدرتونو ترمنځ د اټومي فعالیتونو د کمښت او اصلاح تړون په 2015 کال کې لاسلیک شو. په دې تړون کې راغلي وو چې په ایران باندې بلګیدلې بندیزونه کمیږي. له اول سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره دغه اټومي تړون په خلاف و، خو په دې وروستیو کې د ځینو فشارونو په سبب د خپل کمپاین یوه اساسي ژمنه چې دغه تړون لغوه کولو شاته پرېښي. خو ټرمپ د دې ترڅنګ چې په ایران، روسیې او شمالي کوریا د بندیزونو تازه لایحه هم توشیح کړي، ایران یې تورن کړی چې په منځني ختیځ کې افراطي ډلې تمویلوي. په دې لایحه کې د ایران د میزایلو له پروګرام سره تړلي کسان او کاروباریان تر بندیز لاندې نیول شوي او هم د بشري حقونو د سرغړونې په سبب بندیز لګېدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د ورانکاره فعالیتونو په خاطر جدي اندېښنه لري او له امله یې په سیمه کې امن او سوکالي زیانمنه شوې ده. ایران هم په امریکا ورته تورونه لګوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی تیره اونۍ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرین سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه د اټومي تړون روحیې سره سم مختنزي او دغه اټومي تړون نقصوي.
بلورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پوری کړی چې نړیوالو سره د تهران د اټومي موافقه په اړه بد نیت څرګندوي. جواد ظریف پر ټویټر لیکلی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تل دا هیله لرله او دای غوښتل چې دا موافقه لمنځه ولاړه شي، خو د دې لپاره چې ځان له انزوا وساتي د ده په وینا پر ایران د پړې ور اچولو هڅې کړې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له یوې خبرتیا وروسته چچن ته مخه کوو.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په چچنیا کې یو شمېر میندو چې زامن یې ورک شوي دي په اروپایي ټولنه کې د بشري حقونو د ملاتړ له ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی د زامنو په موندلو کې مرسته وکړي. د راپورونو له مخې داسې ویره ده چې د چچنیا د دې میندو زامن شي د روسیې په دې جنوبي سیمه کې چارواکو وشلې وي. د مسلې نور جزئیات د فرشتي جلالزوی په راپور کې چې د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز په حواله برابر کړی.
د ازادي راډیو د شمالي قفقاز څنګه پرون وویل چې د چچنیا یو شمېر ښځو چې زامن یې ورک دي د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د هغوی د زامنو په اړه د معلوماتو په راغونډولو کې مرسته ورسره وکړي. په شمالي قفقاز کې د ازادي راډیو خبریالانو ته هغه لیک هم رسېدلی چې لسو چچني ښځو لاسلیکونه ورباندې کړي دي. په لیک کې لیکل شوي چې د روسیې له چارواکو یې په وار وار مرسته غوښتې خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې او فریاد یې نه دی اورېدل سوی. د میندو لیکلي چې له دې وضعیت ستړي شوي دي. د غلي کې په اروپایي اتحادیه کې د بشري حقونو د ملاتړ ادارو ته هم استولې دي. هغوی په خپل لیک کې د اروپایي اتحادیه له ټولو سازمانونو چې د بشري حقونو لپاره کار کوي غوښتنه کړې چې مرسته ورسره وکړي. د روسیې خپلواکي ورځپاڼې نوایا ګزیتای و میاشت مخکې خبر ورکړ چې د روان کال د جنوري په میاشت کې لشته لږه وویشتنه په چچنیا کې د محاکمې پرته اعدام شول. د نوایا ګزیتا په حواله دا کسان د پولیسو سره په دسمبر میاشت کې تر وی نشته ورسته نیول شوی ول. د ورځپاڼې په حواله د اعدام شوو وګړو پر کورنیو فشار راوستل سوی و چې لاسلیکونه وکړي او پریمنل شوی و چې عزیزان یې له چچنیا وتلي دي او اقرار ورڅخه اخیستل سوی و چې دوی پر حکومتي چارواکو هیڅ ډول حقوقي دعوا نه لري. په روسیه کې خبرودونکي ورځپاڼې نوایا ګزیتا وخت نا وخت د چچنیا د مشر رمضان قدیروف له لوري د سترو تیریو شکنجې او اعدامونو رپورټونه خپاره کړي دي. نوایا ګزیتا وایي چې رمضان قدیروف پر بشري حقونو داسې تیری د هغو پولیسو او ملیشه ځواکونو په مرسته کوي چې دی یې مشر دی. خو د چچنیا مشر رمضان قدیروف داسې رپورټونه رد کړي دي. دا لنه د څرګنده چې په اروپا کې د بشري حقونو د ملاتړ سازمانونو به له چچنیا د یو شمېر میندو ورغلي لیک ته څه ځواب ورکړی وي.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است جبید
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دا اعلانو د پنځشنبه د ورځې د ازادي په سپو کې د پروګرام خوننن ل دوه تر څلور بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري برخه واخلئ، خپل نظریات ل د ازادي رډو ل میلمنو سره چې په دې پروګرام کې مو هغه ته بلنه ورکړي شریک کړي او همدارس خپل پوښتنې وکړي. د نن ورځې تر شنه اسمان لاندې پروګرام دوه موضوعاتو ته ځانګړی شوی دی. یو د افغانستان د تذکرې مسله ده. د تذکرې په مسله کې له نړیوالو اصولو سره سم په افغانستان کې د تذکرې نومونه سم نه لیکل کیږي. مثلا د یو چا نوم او د هغه د پلار نوم او د هغه تخلص باید په تذکره کې ځای شوی وي، چې له دې عمله چې نن سبا افغانان ډیرو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي یا مهاجر شوي دي او یا نور سفرونه لري، دوی په هوایي ډګرونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همداراز د نړیوالو راکړو ورکړو په موضوعاتو کې هم افغانان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي د تذکرې لپاره، او د همدغو تذکرو له مخې بیا په پاسپورټونو کې هم ځینې نمونه همدا ډول لیکل کیږي، چې دا مسله به تر شنه اسمان لاندې په پروګرام کې په تفصیل وڅېړو. تر شنه اسمان لاندې د پروګرام بل موضوع مو په افغانستان کې د خوراکي موادو ده. د خوراکي موادو چې څومره صحي دي، افغانستان ته ډیر خوراکي مواد او یا وایو چې یو لویه برخه له ګاونډیو هیوادونو راځي. کله ناکله داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي او یا داسې نتایج شوي راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې له ګاونډیو هیوادونو تاریخ تیر مواد افغانستان ته راځي. په نړۍ کې دې مسلې ته ډیره جدي پاملرنه کیږي. په وروستیو کې تیره اونۍ په دنیا کې او په ځانګړې توګه په اروپا کې دا موضوع ډیره مطرح وه او ډیره وڅېړل شوه چې د هالند نه د هاګیو صادرات جرمنی او جنو نورو هیوادونو ته شوي دي او دنمارک ته هم شوي دي، او په دغه هاګیو کې یو ډول ویروس شته چې صحت ته تاوان رسوي. د همدې لپاره د جرمنی لګنو بازارونو هاګي ټول شوي او شای په هالند کې په میلیونونو چرګان د همدې ناروغي له امله لمنځه یوړل شي. اوس په خبرونو ته مخکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوز د ننګرهار په اسکمینه ولسوالۍ کې د هوایي بریټ پر مهال د شپاړس ملکیانو د وژلو خبر رد کړی او ویل دي چې د دې بریټ په ترڅ کې یوازې وسلوال وژل شوی دي. د پیښه وړ مورز رامنځته شوې ده. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د بیرته نیولو لپاره عملیات په سستۍ پر مخ ځي، ځکه سیمه غرنۍ ده او هوارې لارې کمې دي. نن په نړۍ کې د ځوانانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو هر کال د اگست 12مه د ځوانانو د ورځې په توګه لمانځي. د پاکستان د لری کړای شوی صدر اعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودری شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر ولسمشر تور پوری کړ چې له نړیوالو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه بدنیت څرګندوي، او سعودي عربستان روان کال د حج په مراسمو کې د روسي حجانو شمیر زیات کړی. البته دا خبر هم لرو چې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډله په دغه هیواد کې د یو ځان وژونکي برید له امله د لږ تر لږه درویش یاغیانو د وژلو او لسکونو ټپ کېدو خبر ورکوي.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم میرا صفی اللہ، ایم د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ، او کاروبارم پیکو سنټر دکان لرو.
دا پیکو څه ډول کوي؟
دا خو مثال اوس ټیکری دی کمیسیون دی راوړي موږ ته سیاسره بس هغه لمنې او زیګان دا شان ورته جوړو درزونه ورلاک م ورلاک کمیسیون دا بس کو ورته مناسب نرخونه دي. لس روپۍ م شته او شلم شته، څلوېښت هم شته، اوس عین اته تر یو سلو شلم شته. شاوخوا اوس نور کاروبار ښه ده، مخکې ښه و خو اوس چندان هغه نه شته. ده
ولې اوس خوند نه شته؟
والله نه پوهېږم دا څومره وخت کېږي. دغه یو مخکې بیا هم خو پروس کال ښه و، څه کال بېخي نور یو کاروبار هم ډېر شوی، خلک هم بېکاره شوي او نور عمره څه نه شته پکې دیږي چې موږ خو هماغومره کېږي. بیا هم شکر دی خپل شپې ورځ تېرو پې.
دغه ماشین مو چې دی د خیاطۍ ماشین ته ډېر ورته دی.
خیاطۍ ماشین ته خو هماغه کار وړي کنه مخې ته، اوس مثال دا ځان ته ډیزاین لري. خیاطۍ ماشین مثال یو قیمت یې دی بلې. دا مثال که خیاطۍ ماشین په لس زره دا چې دی لکه پنځه ویشت زره موږ اخیسته یو ماشین. نور دغه تقریبا 15 ماشینه دی هر روزان د قیمتونه لري 50000 مشته 30000 مشته 40000 مشته 100000 مشته یو نیم لک یو لکاتی مشته پکې
پدې اخترونو کې به بیا ستاسو کاروبار ډیر زیات وي
اخترونو کې بیا درته هم شپې مونږ تر دوه پورې کار کوي وی پورې کار کوي د 15 ورځې چې اختر ته پاتې شي نور مونږ کاروبار بیا نام خدا خی بس نوبت نه پمنګ نو
تاسو به مونږ د دواګانې کوي چې خدای دې زر اختر نه راولي
مونږ وایو چې خدای دې زر اختر راولي په دغه چانه پیسې خرچه خوخیږي مونږ چې اختر د خدای زر راولي لک دغه بوج مونږ نه کم شي ځکه چې دی ورځ کې مونږ کار بیا خی خدای اختر مثال اوس یو میاشت روزه ده یو میاشت کې 15 ورځې کار نه وي دا 15 ورځې چې کار بیخی غم شي سړی بورکیږي نو راغه نه خدای چې مونږ په خیر په عزت او پابرو له دې دوکانه د اختر کې وو ځکه چې سیاسري بی عزتي کوي حتی کنزاګان خو سید او خډیر کې یا جزینه خزراشه مونږ خان دوه غویم بس همس ځان تیرول نور مونږ په دغه شکر باز چې خدای په خیر تر خلاص
لکه د سره